السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې جمعې ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځوه څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړې چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د امریکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد په مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستانی چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې وژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریه او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زدگ مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیرغه میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدي شکایت کوي، وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه خودلی وو. خو خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر به مبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداری ته کیدی تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
مثلا کالی او دغه خبرې دي. بله، لځانه راتوې تخپل په دین اندارتون کې کوم تو کې ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین د ایمونګه د لاس او دل سیوی ټیکونه موږ هغه جوړو، کور ډیزاین کوو، ملکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول دل سیوی ټیکي نو ایمونګه چې دا هم دغه پر دې او دغه شان ټول، یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکي سي دي په کندوز کې ودل کیږي، البته ځي وو بیا شکدي کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کیږي، تورونه لکه غدي پلان دي او پلان ودل کیږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې اوسکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سینو شیان اوسکا جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کړو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي خو بدل سوي وي او داسې تخته بدل سوي وي دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي مشتری هغه رنګ په هکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي کنه لږ تفاوت پکې راځي بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقې هغوی ته مونږ پیسې لیږو مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم څه ده خرابه ده ډېر ناوخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي څه چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپله ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپله وینو ګورو لاس دې ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه راسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خودلی وو په خو چې مونږ په خپله تلونه ولایت نو هلته به مار شي په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو نو اوس چې ده داسې مشکلات سته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات سته ما یا ورور کای ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا د مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته وبدل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تار نه ټوټې وبدل کېږي د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه وبدل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی پرې کېني جګېږي که نه که پوشتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې په وکړه ځکه تا خو د لاس په وبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته داره ته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خو څو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو بیا خسته کناري نه بم او شی چې خو خیدا غو بیا خسته لا و څه د څه څو پیسې نه لني مشکلات ده مثلا دلته زرا او خز رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شای مې خو څه ولا خسته لبا مې و څه د خز الله سي د ناري نه ته مغدي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه پیسې سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب یې ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي څل رقم سوال ځواب یې چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر د خلک کې د څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نسي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل ته سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کوي د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا د غسی فائدې لري د اسی مثلا خوړې دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو چې اوه مونږ هغه دي خوړ ته مونږ پیسې نه لرو دا څه اون څه کلا پیسې لرو چې وای خلک
دا چې ناري نه اوس نه راځي نه درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به و یو څه خستل مګر اوس هغه نه پری دی اجازه نه لري دی څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي आवाज نه پری دی شي خلک داری نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دغه به درځي شاته و درې نیم سات کې خدانو ماجنه ولا څوک نسی کتلای
تاسو خو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت را ټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شا کې د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ول چې نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابيږي دا خلق بیخی دیکار بان از لسه سور کره نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشبا دیرلوی نماشبا ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکوی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتل نویس خبرم نوادی حالتو دیل برش ناری نه نرازی او ناری نسوی پخوا مثلا موتر بیره و خپل خیزی بم کنه ولا خپل گرزیده و مثلا خیزی بم مستره گرزیده وشو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی رام رخ خود رازی شتا نکینه کنه انتظار نمو باسی تروس هم دوستان رو تزن ویچی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ رام ری آلتا کنه مونگ خواه مسیل نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتره هم بیخی کم کردی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرام
میتم اقتصادی ستونزی می ډیری زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول ژړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته ناست ډوډۍ او تنکالی غواړي پخوا مې کار درلود معاش مې و اوس یې له هغه ځایه منفه کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه را ناخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او مېرمنې چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندی یا مثلا پلاری انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر د یو انساني کشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو وینه وینو خپله خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري یو څه انګېزه وي دا خپله په ذات کې دغه نن نندارتون خپل یو انګیزه ده د یو فعالیت او بل خصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې کومې وړتیاوې لري کوم استعدادونه لري او د دوی استعدادونه وړتیاوې څومره د قدر وړ دي او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې دا چې نارینه راځي تجاران راځي هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي دا خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده یو سبب ده یو لار هواروي
بله ډېره زیاته مننه لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړې او کار او هر څه رمنه سولې خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري تکدي په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی دی نندارتون ته نه ور پرېږدي نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي غواړو چې تاسې بس په دې اکله ولرو چې دا په خپل د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی د کار حق یې اخیستی ده او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي آیا هغوی مسلمانان نه وو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو دا خو ونه شو نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله دا ډېر د افسوس ځای ده نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي صادرات او واردات کوي هغه چې را نشي ونه ویني پرتله یې نه کوي د بازار د خوند سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي څنګه ایرانی شي په پټو سترګو معاملې کیږي په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي نه په پټو سترګو سودا کیږي هیڅ امکان نه لري دا د یو لنو مکل دوا د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې نو نارینه باید راشي په اړه نندارتونو کې شرکت وکړي اجناسو ګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري د هغه سنجش وکړي د هغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی هغه خپل اقتصاد تخفیف کول ته خپل کاروبار د تخفیف کول لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملک ته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا سي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو د هغه لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس ځای ده چې وسنی نظام باوجود دی چې فرصتونه ترې اخیستي دي د لیک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې درای دا بالکل د انسانيت او د بشريت د بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تناسب باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دا شاته دی یو خزه لاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی
بله نندارتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچي ګیلا لري وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړي تن کالای ور نغوړي او دوی نه پریدي دوی مخه نيسي په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندي پی لګیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ ا کوم نظام په دې پویږي نه او کاس خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اس زورونه ده که زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې څلور لسی زراعي سا جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغه نارینه نه لري. دا کورنۍ نفقه راوړون کې یو خزه ده. په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده. کما مر کړای ک تا مر کړای ک جمهوریت مر کړای ک امارات مر کړای ک مجاهدین مر کړای ک شوروی مر کړای خو ایمان نارینه مر کړی دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم؟ زه اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا تراکې مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده. دا څه د دې قدرت نه لري؟ ته پیغمبر نه یې. تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت په واسي دغه زورونه بند کړي. په لحاظ د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وضه کوې لکه ورته وایه چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده. خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وضه کوې. دا خو اسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده. بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی په آخر کې که دارت وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بل اخره سحر کیږي. او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال می منت. دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، برته به پسرلی سي، برته به اوړی سي، برته به موږ تاسو لا صبح خلاص خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي. نا امیدي کفر ده. نا امید کیږي ما، ناهیلي کیږي ما، او هیڅ وخت آرام مکنی. د خوځښت حالت کې اوسېږي. کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مکوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته د بس قرار ورته کینو. نه پکې نستلو باندې نه کیږي. خور مې خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي. دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید نا امید نه شو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چې نام قربان مسم ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143481. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیل پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی. چې هغه هم یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تره بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و. بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و که یو نه و بل به و که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وان سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیږ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي. پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي. ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول. نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسائل باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شوه که تاسو په یادې او یایم کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو و، یو د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوښې کې به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه. او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت هم ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنې همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې، نو فزیک سکل زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځه څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځه ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته چیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په کته ما بې سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوې او دغه حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اغا داده چی اول مو خو چی ده جگلی ده کابل ده کورنی جگلی چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتن تولارو. نو مو گامی شد فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وړ خپل پلار سره ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دای داسې د دا سویچ نه دایستلی وو تر ساکټه پورې، کېدای شي اولس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم رایستلی وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه د دسی کاریدو لکه یو دیو ساینس پو ده پارا لابراتوار بلا تشبیه جنت ده لچور نراتلم لکه لجنت شی رازی واقعا لطول کابل نمیزرو لاتو لاخپل لابراتوار مزرو نراتو نو آغا اول مایوسی چیز ورقل هم او بیاد آغا آخر خوشحالی او مینه چی بیرت نصف او نراتلای دا دوارا یو متفاوت یو سلاتی ها درجه متفاوت تصویرون او چی بدیر کم زمان که بدل شو دا چی وس هر مشکلات پا تیر نظام یا جمهوریت که موجود و لکه بطول نظامو دی دنیا که چیستا خود پرمختک دا مسیر چی مگ بدی چو محدود و کلو که او آه دیر سری و دیر خو نور دسی عجیب و غریب کسی هم وی مثلا یو دی عجایبون داو چی مگ دی تیر زل دی طالبان و وقت که دی کمپیوتر یو درس درلود ساعتم درلود چی کمپیوتر استاد براتو تدریس بیره کول درس بیره کول خو من نپیدو چی کمپیوتر چرا قم شایده یعنی واقعا په دی شکل بندی لا نپیدو چی کمپیوتر شکل چرا قمی نو 2003 که اول زل کمپیوترون راغلی و د کابل پانتون کتاب خانه تا من امسنفیان طول طول سو لکه توب چی پی میلادی او یو عجیب غریب موزیم تا روانی مو ټول څه چولار سو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چولار چې ګوم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو مو چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ خو نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیواله اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس په هر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالم د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا نه یاداد کې ورتوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پانتون کې هم دغه سی یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم
د خارج د درس ویلو او د کار کولو په اړه ارڅوک بیلې تجربه لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري اخو وایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاری چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري، نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پی پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینوي چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه او نه 9.5 زره سوی، بیا به غواړي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس به په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینې مې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی، د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی، یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم، او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وسه مخته بیا هم که څه هم یورپ ما شو نه ورناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زور ته درسي مواد لیکم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسه، کوشش وکړي چې ټول راسه، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کول سرګرمي وراته، پیو شي به مې لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر، او منډه ډیره وه.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډیر یې نه پوهیږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسه دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریئر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامان.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata shedin rak osman gaad mata shedin rak osmane gaare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gaare mata shedin rak osmane gaare hasani ni papani ni papa mama mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raas
sargada
samusa partav da hijran wahaliya
sargada pa
samusa partav da hijran wahaliya
dabagale
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osmane gaar mata sheden raak osmane gaar
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni sa sa dha dha le le sa sa ga re sa ga ga le le sa sa dha dha pa dha dha le le sa sa dha dha pa pa ga pa pa sa dha dha pa pa ga ga le
kabal da gol lutte khaya kabal da gol lutte khaya samaya diji tapakmash ki bahon
sada pagapa
samaya diji tapakmash ki bahon
sada
gale samat mata jam mata mata jam dasro la bon gaben rak mata sheden rak osmane gaur mata sheden rak osmane gaur
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin ar handa da kanda ha shin ar handa da kanda ha shin arghandav kalar mi waswar kal pata ke rawa
saregadap
kalar mi waswar kal pata ke rawa
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin rakar mata chedin rakar osman ne gaurav